سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام او بجې شپې د صفی الله ستانګ زایمو دغه خبری پروګرام ته خره غلاستویم. د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیايي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سامنتا پاور په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار بندیز غندلی او ویلي دي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدمتونو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. پرون په ملګرو ملتو کې د انګلستان استازی باربرا وډوارد هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو د کار په بندیز باندې سختې نیوکې وکړې. هغه وویل طالبان په بکنې سره هغې وویل طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په هرات ولایت کې انټرنیټ کافیګانې بندې کړې دي. د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي د انټرنیټ کمزوري خدمات دوی پخوا اړ کول چې انټرنیټ کافیګانو ته ورشي، خو اوس هغه هم پرې بندې شوي دي. په هرات کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې په دغو انټرنیټ کافیګانو کې ناسم استفادې کېدلې نو دوی انټرنیټ پرې بند کړی دی. طالبانو په بدخشان کې د ښځو غږ راډیو ته په دې شرط د خبرونو اجازه ورکړي چې د حکومت له پالیسۍ سره سم عمل وکړي. د ښځو غږ یا صدای بانوان د راډیو مشري ناجس روشنن ازادي راډیو ته وویل د فعالیتونو یو اونیز بند سخت مالی تاوان ور اړولی دی. هغې وویل طالبانو په دې شرط اجازه ورکړي چې بیرته فعالیت پیل کړي چې سندرې به نورې نه خپروي. یوه اونۍ مخکې دا راډیو په دې خاطر تړل شوې وه چې ګواکې سندرې د روژې په میاشت کې خپره کړې وه. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد ملي امنیت د کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې ده چې د وسلوالو ډلو په خلاف باندې به کوټلي عملیات کیږي. د کمیټې د یوې بیانیې له مخې دغه کوټلي عملیات به اکثر په هغو سیمو کې کیږي چې د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه پکې وي او یا یې فعالیتونه زیات وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزي بورل نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړو زیاتېدل وغندل او له دواړو لورې یې وغوښتل چې له زغمه کار واخلي چې روان مذهبي مراسم په آرام ترسره شي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر دې ډېر زیات شو چې د جمعې په ورځ په تل ابیب کې په یو موټر د ډزو پر مهال یو ایټالیایي ګرځندوی ووژل شو او 15 نور ټپیان شول. تر دې مخکې د لویدیځې غاړې په اشغال شوې سیمه کې دوه اسرائیلي سکه خویندې د ډزو پر مهال ووژل شوې. داود افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې د خبرونه ولولئ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
د ازادي رادیو د ترشنه اسمان لاندې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې درته هر کله وایم. تیرونه ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې 28 میلیون او 3 لک افغانان بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري، خو سشکال یې له افغانانو سره د مرستې لپاره د غوښتلو پیسو یوازې په سلو کې 15 ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې د 2023 لپاره د افغانستان په خاطر د څه باندې 4 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې چې تر اوسه پورې مرسته ورکوونکو هیوادونو د دې پیسو یوازې 15% ورکړې ده. اوچا تر دې وړاندې هم ویلي وو چې د اوکراین جګړې له افغانستانه پام اړولی دی، خو د طالبانو له لوري د ناحکومتي مؤسسو پر شزینه کارکونکو بندیز او ورپسې د ملګرو ملتو پر شزینه کارکونکو بندیز سبب شوی چې افغانستان ته د نړیوالو مرستې له زیات خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو پر کار د بندیز په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړه او د طالبانو د دې اقدام په وړاندې د غبرګون پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امنیت شورا یو شمیر غړیو وویل چې د ښځینه کارکونکو له حضور پرته په افغانستان کې د مرستې دوام ناممکن دی او باید بې له دې چې طالبانو ته کوم امتیاز ورکړل شي یو اساسي حل لار وموندل شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزیا له غونډې وروسته په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د افغان ښځو پر کار بندیز ټولو ته ټکان ورکړی دی. د همدارز وویل چې د امنیت شورا غړیو د طالبانو د حکومت مات د دې پریکړې په وړاندې ګټور او متوازن دریز د غوړه کول وړاندیز وکړ چې موافقه پرې وشوه. په امنیت شورا کې د بریتانیا استازي باربرا وودوارد په افغانستان کې په پراخه پیمانه بشري مرستو ته پر اړتیا ټینګار وکړ. وی ویل ملګری ملتونه د شزوله ګډونه پرته د مرستو رسولو عملیات سم نه شي اجرا کولای او باید مجبور هم نکړل شي چې مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف مشري کاترین راشل د امنیت شورا له غونډې وروسته وویل چې د شزینه کارکونکو له حضور پرته په افغانستان کې بشري بحران لا زیات شي. هغه وویل د مرستې رسولو په برخه کې ډیر کارونه داسې دي چې باید شزي وکړي او نارینه یې نشي کولای. په دې خبرونه کې لخپل درنو ملمنو سره د طالبانو د اقداماتو پر هغو عواقب خبري کوي چې په بیوزلۍ کې غرق افغانان ممکن ورسره مخامخ شي. زموږ ملمنه دي د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د بشری حقوقو څیړونکو ابو الاحرار رامسپور دواړو ملمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له ملمنو سره خپل نظرونه شریک کړي او که پښتنې لري پښتنې ورڅخه وکي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
نو وربشو درنو ملمنو ته لومړی شاغلای اتمر په جرمنی کې د پانتون استاد طالبانو له ټولنې څخه د شزو د حسفولو هڅو ته دوام ورکړی دی لکه څنګه چې په مقدمه کې هم اشاره وکړه او نړیواله ټولنه هم داسې خبري کوي. ورستۍ اقدام دا و چې د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو په کار باندې ځول وکاو. ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی لدی کارو؟
ډیر مننه تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته سلام ونه جناب رامسپور ته اوسه ته سلام او نیکیله. زه تاسو فکر کوم چې دا یو مرحله ده تقابل دی. طالبان هم داسې کوشش کوي چې په دغه کارونو سره نړیوال وهڅوي چې د دوی غوښتنو ته تمکینی کی یا دی دوی غوښتنې ومني. لیکن نړیواله ځینې نورمونه لري، ځینې مقررات او اصول لري چې د هغه نه په هېڅ وجه هغوی تېرېدای نه شي. لکه چې تاسو پوهېږئ چې همدغه د ملګرو ملتونو دا د امنیت شورا دا خبره ډېر جدي ونیوله او په دې باندې بحث وکړو او دا یې په دې معنا دوی تقریبا تعبیر کړ چې دلته بشري حقوق نقض کېږي. د ښځو حقوق هغه چې د یونیسف او د ملګرو ملتونو ټول په اجنډا کې دی، په مانیفیست کې دی چې دوی په اصطلاح دغه حقوق باید په هر ټولنه کې په هر هېواد کې د پام ونه غورځول شي. او په دغه برخه کې یعنی نړیوال چمتو دي چې مرستې وکړي. زه دې شي ته حیران یم چې ولې د طالبانو مشران په دې خبره ځان نه پوهوي چې دوی د دغه عمل ترسره کولو سره دغه یو عالم امکانات، فرصتونه، پیسې د لاسه ورکوي. تاسو که د اسلام پر بنسټ هم ګورئ، چیرته چې مصلحت وي، چیرته چې د هغه خیر خلکو ته ورسیږي، په هغه باندې باید توافق وشي. اوس که تاسو یوازې د ملګرو ملتو مرسته وګورئ، یونیسف ته اوس تاسو کې یونیسف ته وګورئ، یونیسف مثلا د مور او ماشوم په برخه کې دوی مرستې رسوي، د پولیو په برخه کې دوی مرسته رسوي. که یو پولیو مونږ وګورو، که دغه پولیو دغه پروګرام بند شي، تاسو وګورئ چې دا څه یو مصیبت او څه یو فاجعه به په دې هېواد کې روانې چې
ډېره مننه استاد. په عواقب به وروسته خبرې وکړو، لږ څه وروسته. ډېره زیاته مننه. بیا هم نوبت درځي ور به شو ښاغلی رامسپور ته. رامسپور صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. له استاد اسحاق اتمر څخه زما پوښتنه دا وه چې طالبانو له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو هڅو ته دوام ورکړی دی، سره له دې چې بیا له دوی څخه غوښتل شوي دي چې ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي، زده کړي کې وکړي، لکن دوی په ځای دي چې په خپل دریس کې نرمښت راولي، لای تشدید کړی دی. ستاسو په نظر د دغو اقداماتو څخه د طالبانو هدف څه دی؟
سلامونه اونې کې هلی تاسو ته وړاندې کوم محترم اتمر صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. هماغه رقم چې تاسو فرمایل، متاسفانه د طالبانو دریز د ښځو د کار او تعلیم او تحصیل په ارتباط نه یوازې چې تغییر نه دی موندلې، بلکې نور هم تشدید شوی دی. خصوصا د دوی هغه اخرنی تصمیم چې د دسمبر په میاشت په تیر کال کې نیول شوی وو، او د انجلکیانو تعلیم او د زنانه و کار په بین ملي او بین المللي مؤسساتو کې دوی بند اعلان کړ، یو ځل بیا په دې وروستیو ورځو کې چې د ملګرو ملتونو کارمندانې ممنوع کړي دي، خصوصا زنانه کارمندانې، دا یو بله مرحله ته داخل شو. او په دغه مرحله کې مونږ او تاسو ګورو چې نړیوال مختلف غبرګونونه ښودلي دي، خصوصا هغه د بین المللي ټولنې چارواکي. خو متاسفانه چې طالبانو باندې هیڅ کوم تغییر نه دی کړی او تغییر هم نه کوي، ځکه چې دوی ډېر یو سخت دریز ګروپ دي. د دې حرکتونو عمده موخه زما لهانه داسې دي چې یو خو دوی غواړي چې بین المللي ټولنې ته تمکین ونه کړي، یعنی ځان مستقل وګڼي. دوم علت دا دی چې دوی غواړي چې هغه سخت دریزو ډلو لکه داعش او نورو چې نن سبا دوی غواړي چې د طالبانو لمایز نه سرباز ونیسي او ځان ته پلویان ډیر کړي، نو دوی غواړي چې دوی هم یو ډول نه یو ډول راضي وساتل شي چې ګواکې طالبان داسې یو ډیر سخت او متشدد دریز لري د خوځو په مقابل کې، او دوی ډیر سوچه اسلام پال خوځښت دي او غواړي چې دوی راضي وساتي. دا زموږ له هنده دوهم دلیل کیدای شي.
بله،
او د دې په څنګ کې دوی غواړي چې ځان هم مستقل وخی، او یو رقم نه یو رقم ډیر بدبینانه یو رقم لید لري د بین المللي مجامع او بین المللي سازمانونو په مقابل کې. دا په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د زنانو کارمندان یا نارینه کارمندان کار کول د ملي قوانینو په چوکاټ کې نه دي. دوی د بین المللي انټرنیشنل سیول سرونت یا د بین المللي ملکی خدماتو د چارو قوانینو په چوکاټ کې کار کوي، او د ملګرو ملتونو تقریبا شپږ سلويخت کارمندان زنانه دي. دوی نشي کولای چې د یوې ډلې په خواهش په خپل قوانینو کې تغییرات راولي او دوی خواهش ومني.
بله، ډیر زیاته مننه رامز پور صاحب. استاد اتمر، تاسو مخکې په واقعو خبرې کولې، د امنیت شورا غړیو ویلي چې د شزینه کارکونکو له حضور پرته په افغانستان کې د مرستو رسولو عملیات ناممکن دي. کدا سی وی میلیونونه افغانان تاسو ته معلومه ده چې له سختې لوږې سره مخامخ دي، د دې عواقب به د عامو او بیوزلو افغانانو لپاره څه وي؟
زمو راندیز طالبان ته دا دی چې دوی دې خپل فکر ته تغییر ورکړي، دوی دې د خلکو مجبوریتونو ته نظر وکړي، او دغه اوسني حالت نه د وتلو لپاره دوی چې خپل دا وایي چې موږ د تعامل لاره نیسو، دغه د تعامل لاره دې نړیوالو سره ونیسي. که تاسو فرض وکړئ چې مثلا یو اداره چې یونیسف ته یا یو اداره مثلا چې ډبلیو اف پی دی، که دوی خپل کار بند کړي، همدا اوس که ډبلیو اف پی خپل کار بند کړي، تاسو وینئ چې 28 میلیونه کسان همدا اوس مرستو ته ضرورت لري. دا مستقیم د دوی په ژوند باندې تاثیر کولی شي. او همدغسې که تاسو وګورئ مثلا یونیسیا ته مهاجر چې راګرځي، یا د دوی دپاره امکانات یا پیسې یا کار، خو په هر صورت دا هغه مرستې دي چې نړیوال آماده دی چې افغانستان سره وکړي. اوس خبره دا ده چې دوی د باید د دغو مرستو استفاده وکړي. اوس که تاسو په دغه تېرو شل کالو کې وګورئ، افغانستان خو خپله څه شی نه درلوده، یعنی هغه داخلي عواید هم دومره ډېر نه وو چې د دې حداقل د معاشونو چارپي وشي. خو دغه بین المللي مرستې وې چې دغه ژوند شل کال افغانستان کې پر مخ لاړ، خلک هم د دوی د ژوند سطح پورته شو، هم د دوی د تعلیم کچه پورته شو، هم دوی لږ زره مدني شول، یعنی خارونو ته چې تاسو وګورئ، مثلا کابل ته چې تاسو وګورئ، د شل کاله مخکې نو اوس تاسو وګورئ چې یو نوی کابل دی. همداسې دا لوی ښارونه وګورئ، کندهار وګورئ، مزار وګورئ، هرات وګورئ، ننګرهار وګورئ، دغه ټول خو همدغه بهرني مرستې دي چې خلکو ته راغلي او خلکو د دې نه ګټه اخیستې. دا چې په تېر وخت کې رشوت او فساد ډېرو، دا واقعیت دی، مونږ په دې سترګې نه پټوو. لیکن فرصت هم وو.
زما اصلي سوال دا و اتمر صاحب چې که طالبان لخپل دریزه پشان نشي، آیا دا ویرشته چې نړیوال مؤسسه او نړیواله ټولنه خپل مرستې په افغانستان بندې کی یا محدودې کی؟ او معلومه خبره تاسو مرته اشاره وکړه چې 28.3 میلیونه افغانان سخت بشری مرستې ته اړتیا لري، په هغو به تاثیر څه وي؟
زه عملی مثال تاسو درکوم. زه په 1950 کال کې ما افغانستان کې ننګرهار کې د آلمانیانو سره کار کوو، د آلمانی پروژه کې ما منیجر وم. هلته کله چې طالبان راغلل، دوی همداسې لکه چې اوس دا د ښځو کار بند کړ، مکتبونه یې بند کړ، نفر چې شی بند کړ، داسې نو آلمانانو تصمیم و چې دوی به مرستې نه کوي. چور دغه د آلمانانو دفتر د چیکیزای ټول بند شو، دا ټول مرستې د افغانانو دپاره دا چور بند شو، هغه دفترونه هم رخصت شول. د دوی دلیل دا و چې په هغه هېواد کې چې زمونږ مثلا په آلمان کې دی ویلې چې دغه مونږ کوم پیسې چې افغانستان ته لیږو، دا د ښځو د ټیکس پیسې دي، یعنی د نارینه سره یو ځای ښځې همدغه ټیکس ورکوي، او ښځې دې ته چمتو نه دي چې د دې ټیکس هغسې یو هېواد ته لاړ شي چې هلته د ښځو کار بند دی، ښځې باندې تحریم دی، او ښځې مکتب ته نشي تلی، جنیکان مکتب ته نشي تلی. نو بیا هغه وویل چې دغه دفترونه ټول بند شول، او اوس هم همدغه حالت دی. زه به تاسو ته په یقین سره ویلی شم چې اول خو دغه هېوادونه دوی ودراکوي په اصطلاح د انګریزانو چې دوی مستقل پیسې ورکوي، لکه ناروې دی، لکه مثلا سویډن دی، لکه جرمني دی، غیر د ملګرو ملتونه. دغه هېوادونه دي چې که دوی بیا په دې مسله باندې پوه شي چې د طالبانو دریځ تغییر نه منونکی دی، دوی خپل مرستې چور بندوي. نو پاتې شو د ملګرو ملتو مرستې. هغه هم زه فکر کوم همدا اوس هم د هغوی دا د ملګرو ملتو د منشور سره دا مخالفت کوي، لکه چې رامسپور صاحب ویلي چې دا د دوی منډیټ جهاني دی، یعنی دا د افغانستان دپاره د دوی منډیټ نه دی، دا د ټول نړۍ دپاره د دوی منډیټ دی، هغه مرام دی، هغه شیوه د کار دی. که دوی په خپل اعلامیه کې هم پرون دا خبره کړې چې دا په هیڅ صورت مونږ ته د منلو ځکه نه دی چې دا زمونږ منشور سره مخالفت دی،
بله. ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ملګرو ملتو د مرستو هم ژغونکې ادارې او چا ویلي دي چې دوی د 2023 کال لپاره د 2 میلیارډ ډالرو بشري مرستې غوښتنه کړې ده. دغه 2 میلیارډ ډالرو څخه تر اوسه پورې صرف 15% مرسته شوې ده یا وعده شوې ده. نور ډېر هېوادونه تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي چې دغه مرستی وکی. رامسپور صاحب، طبعا چې د طالبانو اقدام به ناوړه عواقب لري، خصوصا د عامو خلکو، غریبو خلکو لپاره، لیکن آیا تاسو فکر کوئ چې طالب مشان همدغه عواقب در کولی شي؟
ګوري، تاسو متاسفانه چې طالبان له هماغه سر نه چې قدرت ته رسېدلي دي، دوی د خلکو په کیسه کې نه دي. د افغانستان کوم سیستمونه سره له دې چې مخکې اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړ، سره له دې چې فساد هلته شتون درلود، او یو داسې یو سم حکومت په خپل ځای کې نه و، داسې یو حکومت و چې خلک د هغې نه هم خوشحاله نه و، تبعیض پکې و، تعصب پکې و، او فساد پکې ډېر و. خو بیا هم یو سلسله سیستمونه هلته جوړ و، هغه ټول سیستمونه له منځه لاړل، ختم شو. حاکمیت به قانون ختم سو قوانین شتون نلری من سبب بانکونه تر تاثیرات لاندې دي خلک یعنی په مشکلات باندې اخته سو خو دوی هیڅ کله دا و نه غوښت په دغه تیرو اتلس میاشتو کې چې یو تغییرات راولي ملی او بین المللي مشروعیت ترلاسه کی تر څو چې افغانستان بیرته په خپل یو انکشافي لاره یا پرمختګ لاره باندې استوار پاتې سي. متاسفانه دوی کار دا کار ونه کړ. نو دې پر اساس زه فکر نه کوم چې دغه څه حکومتونه او دغه څه حرکتونه چې دوی کوي په دې پسند کې دوی خلکو په کیسه کې اوسي. متاسفانه دا د لامل ګرځي چې فقط نور هم په ټولنه کې زیات سي، مهاجرتونه ډیر سي، افغانان دې ته اړ سي چې ګاونډي هیوادونو ته کوچ وکړي چې هغې ته هم ډېر ستونزې سره دوی مواجه دي. او دا د دې لامل هم کیږي چې بین المللي مشروعیت ترلاسه ونه سي. او د دې لامل بل لامل هم دا دی چې کیدای شي چې دا نهادونه بالاخره خپل فعالیتونه محدود کړي، کم کړي. اوس تاسو وګورئ چې دغه اپیل چې سوی دي 2 میلیارد لپاره، دنیا چې کومک کړي دي 200 میلیونه دي. تاسو وګورئ چې په دې کې ډېر ګپ دي، یعنی ډېر یو خطر خلا دي. او کال هم مونږ او تاسو په سلورم میاشت کې قرار لرو، اته میاشت نور پاتې دي. او نړیوال نه غواړي چې افغانستان سره نور مرسته وکړي، مرسته ډېر محدود شوی دي. نو دا خامخا افغانانو باندې تاثیر کوي. دغه دلی چې اوس په قدرت باندې حاکم دي، دغه ټول افغانان نمائندګي نشي کولای. متاسفانه دوی په قدرت باندې قبضه کړی دي او دغه ټول افغانان برمته نیولې دي. او دوی نه غواړي چې دوی په حالت کې هغه یو واقع بینانه دریز رامنځته کړي.
سب ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د طالبانو لوري د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو په کار د بندیز په عواقب ل خپل درنو ملمنو اساق اتمر چې د پوهنتون استاد دی او همدارس د بشری حقوقو ل سیلونکو ابو الاحرار رامسپور سره شخی شو. اتمر سب د مرستو د کمیدو په نتیجه کې پیښیدونکو ناورین تدریجی وی، مثلا ماشومان خوارتواکه کیشی و امیدوارم میاندې په تدریج ژوند له لاسه ورکوي. د خوراکي موادو د کموالی له کبله ناروغي زیاتی شي او داسې نور. فکر کوي اوسنی چارواکي دا ډول مسائل درکولی شي؟ د پښتنه زما مخکمي له شاغلی رامسپور څخه هم وکړه چې آیا طالب مشان به دا مسائل درکړی شي او یاد دي مرستو د کمیدو بندیدو اثرات به درکړی شي او کنه. دا پښتنه مې ځکه وکړه یو شر پر طالبان چې لمر سره خبرې کوي هغه په دې شانو باور نه لري. دوی وایي چې مرګ ژوند دی، خدای په لاس کې دی، که څوک مرستي وکړي که ونه کې پروا نه کوي. نو دغه خبرو ته په پام تاسو څه فکر کوئ؟
یقینا د دې طرز فکر هم دغه دی. او حتی زه په دې باور یم چې دوی خو د حکومت ولی په چرت کې ملا نه دي. په دې کې دوی اڅ فکر او مکه یی چې خلک وږي دي، ماړي دي. اول خو دې خپل ماړي دي، خماس لري، موټر لري، امکانات لري. ځکه چې دې همدان خبره کوي چې مونږ راغلی وو دا زمونږ خپل قوت او دا زور زمونږ او امریکان د افغانستان دا وشوړ او دا مونږ چار چې کوو دا زمونږ خو حدا. یعنی اوس د خلکو د پاره دې قوت نه غواړي او نه دې سره دا فکر نه دی. د بل خوانه د دې ایدئولوژیکي فکر دی. زه ډېر په دې برخه کې اندېښمن په دې یم چې دوی دې خوا ته روان دي چې افغانستان نور هم منزوي وساتي د نړیوالو نه، د دوی ارتباطات پرې کړي. حتی دغه کسان چې د افغانستان ځینې اوسي تاسو وګورئ دوی ممانعت ورته نه کوي. هغه روشنفکر، هغه الیت دوی پریدی چې د وطن نه لاړ شي. او وطن همدغسې یو حالت دوی بیایي چې د دوی رابطه د نړۍ سره ورو ورو کم شي یا قطه شي. ځکه چې د دوی فکر دا دی چې جهاد اسلامي دی. جهاد اسلامي په دې وانا چې دوی غواړي د خلکو د دغه کم تعلیم نه، د کم پوهې نه خپله ګټه استفاده وکړي او زمینه سربازگیری د دوی لپاره مساعد شي. مسجدونه ډېر شي، تاسو اوس وګورئ مدرسې ډېرې شي او مدرسو لپاره جلب جذب شي. اوس تاسو وګورئ په دا څو ورځې مخکې دوی ویل چې په هر 100 کیلومتره کې یو جومات جوړ شي. صحیح ده، دا ښه خبره ده، لیکن همدا اوس خو زما چې هدیږي چې کله چې موټر یو ځای کې ودرېدلی خلک ښکته شوي دي هلته جومات و یا کنو څادرونه یې غوړولي دي مونځ پرې کړی هماغه خدای قبلوي خدای قبول کړی ضرور دی دې نه دی چې اوس نن لپاره سل کیلومتره کې داسې یو جابې جومات جوړ کړو چې هلته به یو ملای هلته به یو څلور پنځه دانې چړي هلته به که څوک ځي که نه ځي هغه ملا به ماش کړي نو اوس تاسې ته فکر وکړئ په ټول افغانستان کښې چې دوی کار وکړي همدغه کار دا به په سلهاو میلیونه ډالره د دوی مصرف او معاش او امکانات او دغه ټول خبرې او څومره پکې د دې په تعمیر باندې مصرفېږي دا بېله خبره ده خو په هر صورت اوس چې زه فکر کوم د افغانستان ګوښه ساتل دوی داسې فکر کوي چې دغه د دوی په ګټه دی ځکه چې یو خو څومره چې خلک دغه سیاسي شعور کم شي دوی کولی شي خلکو ته ښه سمتوسو ورکړي او د هغوی د فکرونه دوی استفاده وکړي بل ډول چې د دوی مشر ملا عبت الله څو ورځې مخکې هم تاسو به خبرې یاستئ چې ویلې چې زمونږ طالبان د خپل ملاوي وتړي چې مونږ د افغانستان نه بهر جهاد ته روانېږو بل ډول خبره چې تاسو هلته اوس په کابل کښې وګورئ یا مثلا په نورو ځایونو کښې د مسجد الاقصی خبرې رایادېږي چې دا خپله داسې ښیي چې دوی د یو نړیوال تروریزم سره لګیا دي یو ځای کېږي هغه نه چې نړیوال په ویره کښې دي یعنې که دغه فکر دوی ترویج کړي او په دغه فکر دوی ولاړ شي ګمان نه کوم چې که نړیوال دوی ته اول خو صبر هم نه کوي په هر صورت بیا دوی د دوی دپاره مشکل هم دی او دوی خپله دغه افغانستان دغسې یو حالت ته بیایي لکه چې په 2001 کال دوی همدغه حالت په دغه مظلوم ولس باندې خو همدومره یې راوستل کله چې اوسابه یو عرب یو تروریست یو اسلام پاله چې هغه خپله اسلامي اساساتو یا قوانینو باندې دومره پایبند هم نه و د هغه په خاطر دوی شل کاله دغه وطن اور ته واچو او کلی په کلی بمبار شو کلی په کلی خلک ووژل شو د همدوی د لاسه وو دا خو کوم بل خبره نه وه دې کې افغانان خو ملامت نه وو همدغه غلط پالیسي ګانې مې چې افغانستان هغسې حالت ته برابر اوس هم متاسفانه چې زه چې فکر کوم بیا مونږ په مخه مسیر په مخه لارو روان
بله ډېره زیاته مننه کور ودن رامسپور صاحب یو شمېر داسې وایي چې طالبان د دې لپاره افراطي اقدامات زیات کوي چې دوی بیره لري چې که دوی دا ډول کارونه ونه کړي نو داعش به پیاوړی شي او ممکن د دوی یو شمېر ډېر سخت دریځي عناصر هم داعش ته واوړي نه پوهېږم چې دا موضوع د دوی د اقداماتو د توجیه کولو لپاره ده او که څه حقیقت هم لري ستاسو نظر څه دی
همدغه ډول یو برداشت ځینو کړیو سره ځینو خلکو سره شته داسې ګمان کېږي چې طالبان ورځ په ورځ داسې سخت دریزې موقفونه اخلي خصوصا د ښځو په مقابل د ښځو د تعلیم په مقابل د دوی د کار په مقابل د نورو مدني حرکتونو په مقابل د بیان د آزادۍ په مقابل ځکه چې دوی غواړي چې خپل دغه نور پارتنران یا نور هغه رادیکال ګروپونه چې نن سبا د زور اخیستو په حالت کې دي په افغانستان کې دوی راضي وساتي او د دې لامل ورشي د دوی دا حرکتونه چې د دوی طرفداران یعنی د طالبانو غړي داسې نور رادیکال ګروپونو ته جذب ونه شي خصوصا د داعش مسله ډېر جدي ده نن سبا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي تقریبا یوه میاشت مخکې دا په جوته توګه وویل چې متاسفانه داعش په افغانستان کې زور اخیستی دي او دوی قوي سوي دي او افغانستان کې دوی په ټول ولایتونو کې دوی نن سبا فعال دي نو که چیرې دا واقعیت ولري او څرنګه چې مونږ او تاسې هم ګورو کله کله له مطبوعاتو له لارې نه کې کله هرات کښې عملیاتونه کېږي کله مشرقي ځینو سیمو کښې کېږي کله شمالي ولایتونو کښې کېږي تېره شپه په پروان کښې کوم عملیات شوی وو چې ګواکې د داعش کوم ډلې دوی وژلې او د دوی کورنۍ برمته کړې دي نو دا حرکتونه دا ښایي چې دوی غالبا دا غواړي چې نور رادیکال ګروپونه چې درویشت ګروپونه د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کښې نن سبا فعالیت کوي دغه ډلې راضي وساتي او خپل دریز خلکو ته وښایي چې دوی ډېر سوچه اسلامي نظام غواړي دی واقعا د خوځو د کار په مقابل چې دوی له هانده اسلامي ندي هالنده چې دا قطعا یو اسلامي مناسب موقعیت او موقف هم ندي دوی غواړي چې دا خلکو ته وخی دا یو دغه فاکتورونه څخه دي او د دې په تبعاتو کې مونږ او تاسو دا هم باید په نظر کې ونیسو چې خامخا که چیرې دغه حالت دوام وکړي او د خوځو د کار زمينه برابر و نسی بین المللي ټولنې له افغانستان نور هم خپل کرکه او تنافر زیات کړي او په نتیجه کې کومکونه هم بند سي نو جرمي جنایتونه زیات کیږي په افغانستان کې کوم ګاونډي هیوادونه چې خصوصا د مونږ یو یا دوه ګاونډي ملکونه چې دوی همیشه د افغانستان له مشکلاتو څخه ګټه پورته کړې دي دوی ته ډېر ګټه ورته مامیږي ځکه چې دا بین المللي مؤسسې کیدای شي هلته نقل مکان وکړي او دغه ملیونو ملیونو ډالر چې دوی د کار او پروژو په ارتباط راځي دغه هیوادونه چې په ډېر سخت اقتصادي حالت کې دي د دوی نه دوی ګټه پورته کی او همدغه هم لامل کیږي چې دغه بین المللي انزوا چې نن سبا شته دا به دوام وکړي متاسفانه مخکې هم اشاره وشو چې طالبان یو جامع دیدګاه په دغه مسله کې تر اوسه پیدا کړی نه دي دوی هیڅکله دا سوچ نه کوي چې که چیرې دغه وضعیت تمام وکړي دا هم د افغانستان د خلکو په ضرر دي او هم د بین المللي ټولنې په ضرر دي
بله ډیره زیاته مننه کورودان اوس په ورشو اوریدونکو ته خو مخ ته دی چې د ټلیفون شمیره اعلان کوم یو اوریدونکو ته تیار لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو ډیره باندې کوي اواز مو ډیر زیات واضح نه دی خو ادامه ورکړي
موجود دې کنا استاد دې ځلکا نو دې نړیوالو ځاو خبرې ودان دي خلې دا په اسلامي امارات باندې تاثیر نه شي ورغوله او بل خبره دا ده کنا چې څه اسلامي خبرو کاروان چې د نړۍ په ځو باندې پويږي او د نړۍ سره مطلب وسار چاته روان دي به نړۍ هغه څه طالبان په ځو باندې پويږي او د سره تعامل وکړه چې د خوشحالي دې نه دې نه ولاسم په سیندې په دې کې اول هغه مرسته چې باندې سیر دي دا په کا تاثیر دی چې ګناه دي په ټول دوندو د سیمانه دي نه چارو ګناه زړه څنګه دې په نړۍ کې احتاج نه خپل کوم شي کې دې ولا سما ګناه ځای دا طالب چې کارمانه دي دوی هم ټول دوی دي ولا په خپل هر کې دې ته په هغه ورکی خو باندې ورکی نو زه ته د دې په لاره نه ونه وستل شي او په خبره دا د سروان ته چې اسلامي امارات کا فرمان ساجري دا باید قانوني او اساسي وګڼل شي هغه پدې کې چې دا قانوني او اساسي ونه ځانل شي د دې باندې څه ګټه نه اساسي او سیاسي پرندې سره کې په دومره هغه اساسه باندې نو دا هم خوان هم په خاله کې چې سم کې طالبان هم مكتبونه قانونو د خوځوي چې نو نو دا هم طالبان نو د دې یو فکر ورته دومره د دې باندې کې څه مطلب ورول دي نو مو ته غوړې راشي نو رم واخ نه نشم
سلامات اوسه مننه کوروان فکر کوم چې یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو نه ټلیفون قطع شوی دی خیر وس به ورشو ملمنو ته لمړی اتمر صاحب دی همدر صاحب په خبرو باندې پېژم ترڅو د پوری پوښی وېستای وي ترڅو چې د طالبانو استاد په ملګرو ملتو کې نیوی منظور یې درته چې ترڅو ملګرو ملتو دی خپل چوکۍ دی افغانستان چوکۍ طالبانو ته نه سپارلې او دوی په رسمیت پیژندلې نو تر هغه پورې دوی حق نه لري چې په طالبانو باندې څه تحمیل کړي دوی دی ورسره تعامل وکړي او زمنن دی وای چې خلکو څه ګناه کړی دی چې دوی مرستي بندوي مهرباني ستاسو ځواب ورته څه دی
زه داسې فکر کوم چې ګراوګان ګيري ته منګر ملتونه نه اماده کیږي که مونږ داسې فکر وکړو چې مونږ نړیوال ګراوګان نیسو او هسې لاره نه فشار راولو په نړۍ باندې چې هغوی مونږ ته زمونږ چوکۍ راکړي مونږ ته زمونږ سفارتونه راکړي که مونږ دغه تعامل ته وګورو نړیوال هغه څه موقف کې نه دي هغه اصلا د بشري مرستو خبره نه وي هغه په دې باندې سره هم نه کوي چې دلته کوم حکومت شته دی که نه شته دی دا اوس موږ داسې فکر کوو چې ګویا موږ دا فشار په نړیوال باندې راوړو نو هغه امکان لري چې موږ ومني زمون سفیر ومني زمون چوکۍ د مونتراتی لیکن هغه کوټه ته وای چې وره تاسو د خزو حقوق ته احترام وکړئ، د کینکانه مکتب پرانیزي، خپل حکومت ته مشروعیت ورکړئ، دغه طرحګری دغه خپل هوات نه لري کې موږ تاسو هم د چم ستاسو سفارتونه درکو، هم ستاسو چوکۍ درکو، هم ستاسو نماینده مانو. دې کې خو تو په استراد دې په میدان کې دی، باید دوی هغه غوښتنه ته مثبت ځواب ورکړي. متاسفانه دوی داسې کار داسې موقف نیولی چې خلک د توپ خولې ته دوی برابروي، خپله نه، خلک. مثلا د تعلیم مسله ده، تاسو ګوري شل میلیونه ښځې جنکیان دوی د تعلیم نه د کار نه منې کړي دي. نو په همدې ترتیب سره دغه ماسات چې دوی سختګیري کوي دوی سره دوی مجبور دي چې ورو ورو دغه مرستې بندې کړي. د بل خوا نه بل خبره چې زه ډېر په هغه باندې فکر کوم دا دی چې کیدای شي، یعنی زه داسې سل په سلو کې نه وایم، یعنی کیدای شي چې خدای نخواست افغانستان دغسې یو هېواد چې د سیمې نه نور هېوادونه، د افغانستان ځینې نور هېوادونه، یعنی نور سیمه نارامه وساتل شي، او دا د زبر ځواکونو د ستراتیژیګانو یوه برخه ده. تاسې که تېر شل کلونو ته وګورئ، پنځلس کلونو ته وګورئ، ګورې په منځني ختیځ کې عراق ډېر قوي او هېواد و، سوریا ډېر قوي او هېواد و، لیبیا ډېر قوي او هېواد و، مصر همدغسې. دا هغه هېوادونه وو چې د اسرائیل دپاره، یعنی د اسرائیل نظامي ځواکونو دپاره یو تهدید و. لیکن تاسې ولیدل د همدغه داعش په نوم، همدغه عراق و سوریا و لیبیا خو همدغه داعش همدغه حالت ته ورسو، او داعش استخباراتي پروژه ده د دغو لویو زبر ځواکونو د خوانه. او که تاسې د دې هغه اساسي په اصطلاح منشه او بیس ته وګورئ، دغه ډلې ټول د امریکا د خوانه په دغه پنځوس کلونو کې راپیدا شوي دي، او هلته ځای معلوم دی چې په کوم ځای کې دوی روزل شوي دي، په کوم ځای کې دوی تاسیس شوي دي، کوم ځای کې دوی امکانات ورته ورکړل شوي دي. زما ویره دا ده لکه چې همدغسې یو طوفان په منځني ختیځ باندې راغی، همدغسې یو طوفان په مرکزي آسیا باندې روان دی.
بلې، البته زموږ په سیمه کې خو تر دې نور بدتره کېدی نه شي. ډېر د څلوېښت کاله کېږي همدا قصه روانه ده په منځني ختیځ کې، لا دا جنګ نه و چې کوم یو چې تاسو ورته اشاره کوئ. خیر، بیا به هم در شو یو اورېدونکی لرو چې مصرف یې ونه شي، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم عصمت فروان صاحب، سلامونه کې هلی تاسو محترم اورېدونکي او ملمانو.
سلامت اوسې زرملوال صاحب، مهرباني.
او زه هری پورنه مې اړیکه نیولې، مننه. ما خو یو لن نظر د محترم سروان صاحب مو خدای رسنۍ ډېرې ګورو او اورو، یو امه دا اکثره ملمانه شي، مثلا د تاسو په ډېر احترام سره اکثره دا ملمانه هم د تاسو داسي ملمانی زیاده تر شي، مثلا هغه په خوانی اداره کې پاتې شي کاري کړی، مثلا په خوانی پارلمان یا ولسی جرګه کې موږ چې دې نظریه ګورو دې
دا وایي چې تاسو اتمر صاحب یا رامسپور صاحب پېژنې چې په تیرې اداره کې څه کار درلود؟
نو دا خو به شي ډېر هغه اتمر صاحب ولینه پېژنو، دا خو پارلمان کې علاوه دې نه دوی دې ما هدف نه ده په مجموع کې خبره کوي.
ډیره مننه. پښتنه وکي تاسو پښتنه وکي که پښتنه لري مهرباني وکي کنه بل اوریدونکو ته باور شو. پښتنه وکي، خیر ده، خیر ده، بحث مکوې، خبره پښتنه وکي که پښتنه لري مهرباني وکي.
او پښتنه نه ده ده چې یو د ښځو موضوع نه ده، نه د نجونو موضوع ده. امریکا چې ده او په څنګ کې غربي هېوادونه دغه هېڅکله نه غواړي چې دغه امارت ته دوی دیدی اختیار امارات واخل شغا اقتدار خو دې
الحمدلله زرملوال صاحب
دوی چې نظر غواړم په دې کې دې څه نظر دا د ملکونو د شیدو او کنه دغه پښتنه دی ماونو
ډیر زیاته مننه دغه ما په دې سریزه کې دې امنیت شورا لخوندې ورسره دې روسي دې استاد خبر نقل قول واخیست او و می یاد میکو چې د روسیا استازي واسلی نیسی یا خدای وکړي دا نو می سم تلفظ کړی وی لغونډي ورسته خبريالانو ته ویل چې د افغان شزو پر کار بندیز ټولو ته ټکان ورکړی دی دا د زرملوال صاحب تر خبرو پورې دا خبر رایات شو کوم هیواد داسې شته په دنیا کې چې له طالبانو سره شی اړیکی ولري د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني وربشو رامسپور صاحب ته رامسپور صاحب تاسو د زرملوال صاحب په خبرو څه تفسیر لري او زمنن آیا طالبان په دا ډول کارونو سره چې لا ورس په ورس منځوي کیشي فکر کوي چې په دوی کې به داسې کسانه وي چې له دې طریقه کېدی شي بالاخره په نړیوالو ومني چې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني یا امتیاز ورکړي
مننه افغان خو د موږ تاسو د میلما چې د خبرې وکړ خو د په مقابل کې باید ارزو کوم چې ازادي د بیان یو د بشري حقوقو څخه دی او هر څوک حق لري چې خپل نظریات وړاندې کړي خصوصا نن سبا مطبوعات څنګه غلاره باندې روانه دي په ټول دنیا کې کاغذ د مخکنی حکومت کسان هم دوی هم حق لري چې خپل خبرې وکړي یعنی دا یو انساني حق دی هر څوک کولای شي چې خپل خبره وکړي په دې کې باید موږ تاسو ته تبعیض نه لرو خو قران کریم او اسلامي ارشادات هم دا وایي چې مختلف خبرې کیدای شي سړی واوري او دا غي څخه به بهترین خبره باندې باید سړی عمل وکړي یا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه یعنی موږ او تاسو داسې او خلق باید اوسو چې مختلف خبرې واورو په خبره باندې عمل وکړو خدای دې وکړي طالبان هم خبره واوري او په هغه باندې عمل وکړي دا یو دوم دا چې اکثرا ملمانه چې رادیو ازادي کې ملمانه کې دوی غواړي چې په بی‌طرفانه توګه خپل نظریات وړاندې کړي او اکثرا دوی کسان دي چې په دغه موضوعات کې تحقیق ریسرچ کوي استادان دي اکادمیک خلک دي او بیا به رابطه په دې باندې چې آیا نړیوال د یوازې د خزو مسله دي چې په دې باندې نیوکه کیږي یا دا چې په دې کې دوی نه غواړي چې اسلامي امارات په نامه کوم تشکیل لوز جوړ شوی دي د خپل قوت باندې پاتې شي د مونږ او تاسو اوریدونکو مونږ او تاسو ټول باندې په دې باندې باید متوجه اوسو چې ملګرو ملتونو په خپل د شورای امنیت په یو د قطنامو څخه چې په 2020 کال کې صادر کړ او د هغه مخکې به طالبان دراتک څخه وو ټول په دې باندې اتفاق نظر درلود او اجماع کړی دی چې د امارات په نامه کوم سیاسي تشکیل چې په افغانستان کې رامنځته شي نړیوال هغه په رسمیت باندې نه پیژني دا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا قطنامه ده او د دې په مقابل کې باید بل قطنامه جوړ شي بل حقوقي حرکت وشي چې ګوا کې دغه یو ساختار دوی وپیژني په دې باندې دوی کوم اجماع نه لري یعنی هیڅ کله په دغه نامه باندې شي سیاسي ساختار نه پیژنل کیږي کیدای شي دا یو اسلامي جمهوریت وي کیدای شي اسلامي دولت وي کیدای شي اسلامي حکومت وي چې مخکې نظام هاو یو اسلامي جمهوریت وو او په هغه کې هم د لوی جرګو پر اساس مسلمانان راتول شوی وو نه په هغه کې نصارا راتول شوی وو نه يهوديان ټول الحمدلله مسلمانان وو خو په دې کې چې مشکلات وو فساد وو بل وو بل وو په دې کې هیڅ مونږ تاسو شک نه لرو بل براشو په دې باندې چې آیا یوازې د خوځو مسله ده یوازې د خوځو مسله نه ده متاسفانه افغانستان په دغه تیرو اتلس یا نولس میاشتو کې چې دغه خلک واکمن شوی دي له خپلو ډیرو هغو سیستمونو او ساختارونو جوړښتونو څخه جوړ شوی وو او نړیوالې منلې وو له هغې نه اوس ډېر پاتې شوی دي او د دې جوړول هم ډېر آسان کار نه دي نو له دې له کبله ضرور داري چې افغانان په خپل آینده باندې خپل سوچ وکړي خپل فکر وکړي او په دغه حالت باندې چې موږ او تاسو روان یو چیرته نه رسیږو او نړیوال هم دغه یو جوړښت او ساختار او وضعیت نه پیژني مدني حقوقونه تر پخو لاندې دي قوانین په افغانستان کې شتون نه لري تعزیرات ور باندې تحمل شوی دي یا په ور باندې ایجاد شوی دي او په دغه تعزیرات حالت کې څوک نه راځي افغانستان کې خپل سرمایه گذاري او کاروبار نه کوي گاوندی ملکونه هم په یو محافظه کارانه دولت دغه موجوده سیستم او نظام سره اړیکې چلی دوی د خپل ځان نه داريږي مخکې اتمر صاحب هم اشاره وکړ کیدای شي د پردې پشا کې داسې کوم بل پلان او چې خدای نه خواسته د سیمې ټول ګډوډ شي او سیمې ټول ناارام شي داسې اوازی هم ایسته او نظریات هم موجود دي نو د دې پرتبات ډیر خبر موجود زنه غواړم چې نور وخت ونیسم بل نور او دښته بلارشه تاسو
ډیر مننه سلامت اوسه مخکې ته چې اوریدونکو ته ورشو خیر ټلیفون قطع شوی دی اتمر صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو تصور دام دی چې طالبان په دې خاطر افراطی اقدامات کوي چې نړیوال باندې فشار راولي چې د دوی غشتنو ته غاړه کشیشتي. فکر کوي چې نړیوال ټولنه به د دوی غشتنو ته غاړه کشیشتي په دې ډول اقداماتو سره؟
زه ګومان کوم ځکه چې نړیوال اوس داسې یو موقف کې نه دی چې د دغسې ژمنو ته دوی اپستلا غور کړي واج ورکړي. یعنی نړیوال هیڅ یو هیواد دې ته چمتو نه دی چې چاته باج ورکړي. او که طالبان داسې فکر کوي چې دوی به د نړیوالو نه باج ترلاسه کوي او هر څوک چې د دوی خپله خوښه او نړیوال به دوی سره ونی دا کار ناممکن دی او زه په دې باندې هیڅ باور نه لرم. اوس مشکل خبره دا ده چې ولې خپله دغه یعنی مونږ دومره مشکلات رامنځته کوو د دې دپاره چې خپل ولس ته جزا ورکړو. نو ولې دا کار مونږ کوو؟ که دوی خپله په خپل فکر کې فکر هم داسې نه وایم چې دوی په خپل ایډیالوژیک فکر باندې تش نظر کړي. نه، دوی دې په دغه کړنو باندې خپل دوی د خپل تعامل په نړیوال کچه دوی د خپل تعامل د همسرګانو سره د نړیوالو سره په دې د فکر کې او د خپله د افغانانو غوښتنه ته د دوی لبیک وایي. اوس مشکل خبره دا ده په یو هیواد کې چې قانون نه وي، مشروعیت نه وي، مکتب نه وي، کار نه وي، معاش نه وي، تاسو حتی تقاعدیانو ته تاسو پیسې د ورکوئ او په هفته کې 40 میلیونه تر 80 میلیونه ډالره تاسو ته راځي او په هفته کې تاسو 45 میلیونه ډالره بازار کې لیلاموئ. یعنې دا خو د دې ښکارندوی دی چې تاسو غریب نه یاستئ، تاسو ته مرستې راځي، تاسو ته پیسې راځي. تاسو وګورئ پاکستان په څه حالت کې دی. پاکستان ته په هفته کې 40 میلیونه ډالره نه ورځي چې د امریکا ستراتیژیک دوستو ملګری دی. او دغسې نور هیوادونه ایران وګورئ، ایران په څه بد حالت کې دی، څوک ورته یو روپۍ کمک نه کوي. لیکن دغه فرصت چې تاسو ته ترلاسه شوی دا فرصتونه د لاسه مه ورکوئ. مشکل اوس زمونږ دا دی. اوس ګورئ څه به یو مثال تاسو ته وایم. په 2018 کال کې ما هلته په کابل کې کار کوو، یعنی په هغه برنامه کې چې ما کار کوو یوازې مونږ 4000 مکتبونه جوړ کړل په افغانستان کې. یوازې په 2 کلونو کې 4000 مکتبونه لوکس تعبیر د اوبو د نالو احاطه او د ټول شهر سره. نو اوس په دغو 4000 مکتبونو کې یو روپۍ د افغانستان د دولت پیسې نه وي، دغه ټول بهرني مرستې وي. مثلا په دغو 10 کلونو کې مونږ دا د ملي پیوستون په تاسو اوریدلې، یو مثلا چې هغه نه وروسته بیا تبدیل شو په میثاق شهروندي باندې یا ولسي تړون باندې. تاسو همته اوس زه همته طالبان ورونو ته دا وایم چې تاسو لاړ شئ په ټول افغانستان کې وګرځئ، دغسې کلی ماته وښیي چې هلته د ملي پیوستون یا میثاق شهروندي پروژه نه وي پیل شوی. نو تاسو په زرهاو کلي په افغانستان کې لرئ، که هر کلي کې یو پروژه وي نو تقریبا زموږ د ساحې په اساس مونږ 6000 واړه پروژې په ټول افغانستان کې تطبیق کړی او د دې یو روپۍ د افغانستان د دولت د بودیجې نه نو. او دغه مثال اوس تاسو لیدلی شئ، تاسو ته به معلوم وو چې هر کلي ته لاړ شئ د ملي پیوستون یا میثاق شهروندي د پروژې نمونې تاسو هلته کتلی شئ چې خلک څنګه دا شوراګانې جوړې شوې. دا هم د خلکو دپاره ډېر یو تجربه وه چې لکه چې مخکې را مسپور صاحب وویل چې ډېر نهادونه دلته جوړ شو. اوس تاسف دا دی چې دغه نهادونه خرابېږي، هغه پروژې بېرته ورانېږي، هغه شوراګانې چې جوړ شوي دي هغه بېرته لمانځه شي. نو په هغه باندې ډېر کار شو، هغه یو نظم ته راغلی. نو طالبان دې باید هغه نظم لمانځه ونیسي چې دغه ټول دوی ګډوډ کړي دي دپاره چې مونږ د هغه خلکو مفکورې سره موافق نه یو، هغه خارجیانو، هغه امریکایانو. واوره د مکتب جوړېدل امریکایي پورې څاره لري، هغه زمونږ مکتب دی. د اوبو بمبات خارجي پورې اړه لري، یا مثلا د کلینیک جوړېدل، د سړک جوړېدل، د پل جوړېدل، دا خو ټول هغه خبرې دي چې موږ ته ضرور دي. هغه سیستمونه چې په اداراتو کې وو، یعنی یقینا تاسو فکر وکړئ چې په دغه وروستیو کلونو کې ورو ورو دغه ډیجیټلایز کېده، دغه سیستم، اداري سیستم زمونږ. لیکن تاسو اوس وګورئ، تاسو په دغه یو کالو نهه میاشتو کې یو د پاسپورټ مثلا تاسو صحیح مدیریت نشو کړی، یو د تورخم دروازه باندې تاسو دغه خلکو مشکلات حل نشو کړی، تاسو مکتبونو مشکل حل نشو کړی، تاسو د جوریکانو مکتب مسله تاسو حل نه کړی. نو دا حکومت لري د څه شي دپاره دی؟ زه نه پوهېږم چې دا موږ د دې په خاطر دوی نه شکر ګزار شو چې دوی ډېر ښه ملایان دي. که په ملایانې جوړېدی خو نو دا وطن به دغه دغه څلوېښت کاله جوړ شوی.
بله، ډېره مننه اتمر صاحب. رامیسپور صاحب، مخکې دا خبره یاد شوه، اتمر صاحب اشاره وکړه چې په اونۍ کې نږدې ډېر څلوېښت میلیون ډالر ورته راځي. زموږ یو اوریدونکی منصور احمد شریف د فیسبوک له لارې لیکلی دی، وایي: ملګري ملتونه او نورې خیریه مؤسسې باید خپلې مرستې افغانستان ته بندې کړي، ځکه چې د دغو مرستو ډېره برخه طالبان او د هغوی پلویانو ته رسی شي، نه اصلي مستحقینو ته. دا خبرې په یوې خواته که موږ پرېږدو، آیا که مرستې بندې شي دا بالعکس فشار به په طالبانو نشي چې دوی مجبور شي د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کشیشتي؟
یو نظر خو دا هم شته چې ځکه چې موږ تاسو ګورو چې نن سبا نه یوازې دا خبره د ځینې د افغانستان څخه ځینو شخصیتونو یا ځینې افراد کله کله کوي چې دا کومکونه ګواکې هغه اصلي مستحقینو ته نه رسیږي، او بهتره دا ده چې دا بند شي. دا ډېر مقبول نه ده، دې دپاره چې بین المللي ټولنې نن سبا دا نه غواړي چې افغانستان خلک وځپل شي، نور هم همدې دپاره دوی خپل ماموریتونه جاری وساتل، او نقدي کومکونه شاوخوا د یو میلیارد ډالر څخه اوچت کومکونه په دغه تېره اتلس میاشتو کې افغانستان ته راځیر سو. خو یو نظر دا هم ده چې باید دغه کومکونه قطع شي، ځکه چې افغانان نن سبا د افغانستان نه بهر چې کوم افغانان وتړي دي، دوی ډېر یو پراخ اجتماعي جبهه جوړ کړې دي، سیاسي جبهه جوړ کړې دي. امریکې نه نیولې، د کانادا نه نیولې، تر اروپا او استرالیا او د خلیجي هیوادونه او آسیایي هیوادونه، دا افغانان په ټول نړۍ باندې اوس دوی پراته دي، او بین المللي مراجع سره دوی اړیکې لري، او دوی دادخواهي کوي لري نه افغانستان لپاره، د افغانستان د خپلواکۍ لپاره، د بشري حقونو لپاره. او دا خامخا د دوی دغه دریزونه، دغه دادخواهيګانې، دغه موضوعات بین المللي مراجع باندې تاثیر کوي. بلاخره دغه بین المللي مراجع په دې باندې قانع کیږي، نه دا کومکونه اصلي مستحقینو باندې نه رسیږي، دې نه سو استفاده کیږي. دغه اوسنۍ چارواکي کیدای شي دې نه سو استفاده وکړي، سره لري چې په دې کې داسې کره داکومنټونه او مستندات تر اوسه نشته، صرف د ادعاو پر بنسټ باندې دي. او موږ او تاسو هم نه غواړو چې پر مجرد ادعا باندې څوک ګرام کړو، ځکه چې دې ته اسناد ضروري. دغه پیسې چې افغانستان ته راځي، دا خو تر اوسه هم داسې معلومیږي چې دا د بین المللي مرستو پیسې دي، او بانکونو ته راځي، بین المللي بانک ته راځي، افغانستان بانک ورته اشراف لري. دغه پیسې دې لپاره دوی لیلاموي چې هر هفته چې مثلا د افغاني د کرنسۍ اعتبار او دغه بیلانس په بازار کې تر یو کچه پورې دوی باثباته وساتي. په دې باندې دوی موافق هم دي تر اوسه، ځکه چې کارونه له منځه تللي دي. اوه سوه زره شغلونه د ملګرو ملتونو د احصایې له اساس د افغانستان څخه حذف شوی دي، یعنی اوه سوه زره. کیدای شي دا د تیر کال احصایه او ساکل کیدای شي دا زیات شوی.
صحیح ده چې وسته افغاني ثبات تاسو یادونه نه کوي چې د افغاني ثبات د خلکو په شوند واقعا چې ډیر تاثیر لري، خو په طالبانو باندې هم ډیر اثر لري. د دوی اوس چې وای دومره میلیارد افغاني معاید ترلاسه کو، دوی وضع بهتره ده، خو د افغاني د ثبات له برکته ده. که څنګه
اوچت شوي هم دي، د اوشو زکات دوه نور منبع هم د افغانستان په عوایدو باندې زیات شو. د ګمرکونو عواید د 50-80% وو، یعنی دو چند شوي دي د جمهوریت له وخت نه راهیسې. د فساد کچه ډېر ټیټ شوي دي د ګمرکاتو په عوایدو کې، او د دې په څنګ کې د دوی د مصارفو کچه، د مصارفو حسابي هم ډېر شفافیت نه لري متاسفانه. په دې وروستیو ورځو کې داسې راپورونه په مطبوعات کې رامنځته شو چې ګواکې 18 میلیارد افغانۍ یوازې د دوی د مشر د مصارفو د ارتباط کندهار ته انتقال شوی دي، هغه مطالبه کړی دي، او ځانته یو سلوخت زره کسیزو د لشکر یا د افکارو د دلی د جوړولو پیشنهاد کړی دی او هغه باندې کار جاری دی. نو داسې ابهامات هم موجود دي د افغانستان خلک او د افغانستان ولس ته د نگرانی وړ مسله دي، ځکه چې کچیر عواید زیات شوی دي، باید نو خلکو ته خدمات ورسیږي، خلکو ته باید حقوق ورکړ شي، د معلولینو حقوق تر اوسه نه دی ورکړ شوی، د متقاعدینو حقوق چې مخکې اتمر صاحب ورته اشاره وکړ چې د دوی مسلم اقتصادي حق دی، او د افغانستان هیڅ یو پخوانی حکومت دوی دغه حق اغماز کړی نه دی، د هغې نه چشم پوشي نه دی کړی. متاسفانه دا دوه کړه کېږي چې د متقاعدین دیخوا اخوا ځي، څوک ورته د دوی مسلم حق نه ورکوي. نو د دې په ارتباط کې باید ووایو چې په دې کې ابهامات موجود دي. شفافیت شمون شل کاله ول باندې غږ وکړ چې دغه مرکزی حکومت هم شفافیت چندان صحیح نه و، اوس هم د شفافیت موجود نه دی. بل مرلي کومکونو باندې هم خلک ډیر شک او تردید لري. په دې باندې اعمال نفوذ کیږي. یوازې تیر کال کې کیدای شي ما دا مخکې هم عرض کړی و چې له ډیر شو څخه ډیر راهنمودونه او مکتوبونه د اقتصاد وزارت لخوا جاری شوی دي چې دغه بل مرلي بشردوستانه کومکونو باندې اثر اچول دي، اعمال نفوذ کړی دي، مداخله کړی دي، حال انده چې د بل مرلي پرنسيبونو پر اساس چا د مداخله حق نه لري او نه هادونه باید په خپل مستقریتوب باندې دا کار سره ورسی. په دې باندې ډیر مشکلات شته، په دې شک نه
ډیر مننه. سلامت اوسئ اتمر صاحب. د خبرونه ورستوي شی بوت نه زی شی یو ملګرو ملتو خپل کارکونکو نارینه او ښځینه او تویل دي چې دوه ورځې کار ته ورنشي، او ملګر ملتونه 3300 کارکونکو لري په افغانستان کې. که چیرته دي دوی ښځینه کارکونکو ته اجازه ورنکړل شي، دا خطر نشته چې دوی بخې په افغانستان کې خپل کار ودروي هم د غراس نوري ماسیسي؟
اول خوځو د فکر کوم چې طالبان دې ته ازریږي چې دوی خوځو ته اجازه ورکړي، ځکه چې په تیر دوره کې ما مخکې عرض دو چې په تیر دوره کې هم دا سی او موقف دی نیولی، او اوس خو یوازې د ننګرهار لپاره ده، دا په ټولو ولایتو باندې دوی تکلیف کوي، په کابل باندې هم تکلیف کوي، او زما باور دا سره دی چې دوی به بالاخره د ښځو کار ته اجازه ورکړي، او دغه تعزیرات به ورځ تر بلې ډیریږي، او یقینا چې بیا ملګري ملتونه یا نور مرستندویه ماسي دوی بیا موقف نیسي. اوس خو دوی تر یو حده پورې چې امکانات دي دغه فرصت طالبانو ته ورکړی چې دوی دې په دغه باندې فکر وکړي، او د دوی وړاندیز هم طالبانو ته دا دی چې تاسو په دې باندې فکر وکړي او تصمیم باندې بیا کتنه وکړي، او په دغه باندې بل تصمیم ونیسي چې دغه کار پرېږدي چې دغه ښځې کار وکړي، او مثلا نارینه کار وکړي، کار پیدا شي خلکو ته، او د خلکو مشکلات ورځ تر بلې رفع شي. نو
بله،
زه په دې باور یم چې کله هغه نشي نو بیا ورځ تر بلې دغه د دوی موقف کېږي، د دوی موقف سختېږي، او بالاخره به دوی یو عملي اقدام ته ورسیږي.
ډېر زیاته مننه کور ودان د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د بشري حقونو څېړونکی ابوالاحرار رامسپور چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی د ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش ساعت اوریدای شي.
لور زه تختم چلا شور ډکستا وند دا ای های ستا وند دا شپه تپناوړ ماش پچو پاک حل چوپا دا زما وند دا لور زه تختم چلا شور ډکستا وند دا ای های ستا وند دا شپه تپناوړ ماش پچو پاک حل چوپا دا زما وند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا دزړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زما غوندې دا لو رزه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زما غوندې دا